السلام علیکم ستری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 2:00 بجې شو له 2:30 بجې په دې غړی کې د خپل کوربه منور شانې کې هلی او پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر پوښتنه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولیاز یې درته وایي
په پیښور او کراچی خارونو کې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل پیل شوی دی. په هرنا کې بمی چاودنې کې یو تن وژل شوی او 14 نور زخمیان دي او په شام کې د اسرائیل هوایي برید کې د وژل شوو شمېر 250 ته لوړ شوی دی. د پاکستان حکومت په هیواد کې مشت هغه افغان کډوال چې سټیزن کارډونه لري د وستلو لپاره هم تیاری پیل کړی دی. په پیښور او کراچی خارون کې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي. د حیدرآباد تاتاری تانې د پولیسو یو افسر د نوم نخپرول په شرط پر مشالته ویل چې پیښور او شاوخوا سیمو کې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د استوګنې نقشې جوړول او د دې تفصیلات راغونډوي. د په خبره تر اوسه دغه کډوالو د ستنولو کومه حتمی نیټه نه اعلان شوې، خو افاقي حکومت ټولو صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل میاشتې تر نمایي پورې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال هم خپل هیواد ته لیږي، خو پی او آر کارډ لرونکي نه وباسي. په پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته پی او آر یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډونه د شناختی کارډونو جوړولو اداره نادرا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر په مرسته او افغان سټیزن کارډونه ورته د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سیفران جاری کوي. په پیښور کې مشت یو افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال حاجی حسن پر مشالته ویل چې دومره وخت ورکړل شي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي.
جایدادونه دي، دلته دکانونه دي، مارکیټونه دي، ډېر غټه سرمایه هم دلته موږ مصرف کړې ده. وای چې موږ د سپتمبر راکول شي نو بس بچیان هم ټول دلته واړل شوي دي. افغانستاني ولاکه بده سترګو لیدلی چې د خپل جایدادونه دغه نه موږ په کرا کرار باندې ځان خلاص کړو. نور
برخوا په کراچی ښار کې هم افغان کډوالو له مشالو سره په خبرو کې شکایت کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي چې له وجې یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، خو پولیسو دا تورونه رد کړي دي. د کراچی په افغان کیمپ کې مشت امان الله پرون مشالو ته ویل چې چارواکو په کیمپ کې د کډوالو او د هغوی کورونو شمیرنې عمل پوره کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت تیر 2023 کال نومبر میاشتې د بې اسناد وګړو د وستلو بهیر پیل کړی و چې غوس اکثریت یې د افغان کډوالو وو. د بلوچستان د هرنۍ په سپین تنګي یونین کونسل کې پرون یوې بمی چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلې او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د هرنۍ مرستیال کمشنر جاوید ډومکی پرون مشالو ته ویل د ماړي پېټرولیم کمپنی کارکونکي په دغه چاودنې کې په نښه شوي دي. د نوموړ په وینا د پېټرولیم د یادې کمپنی ملازمین د هرنۍ او دوکي ترمنځ سیمې ته د یو سروې لپاره ورغلي ول چې موټر یې د ځمک لاندې پر ځای شوي ماین وروخت. بلوچ لیبریشن آرمی وسله والی ډلې د بریز مواری منلې ده. وسله والی ډلې پرون په خبر پاڼه کې د درې فوجیانو د وژلو ادعا کړې، خو مشال راډیو او آزاد سرچینو د دغې دعوی تصدیق نه دی کړی. د پاکستان وفاقي کابینې پرون د استخباراتي ادارې ISI او نورو خفیه ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو منظوري ورکړې ده. کابینې د سپریم کورټ پخواني چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی. د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې وفاقي کابینې د پلټنو کمیشن جوړولو او چیف جسټس ریټایرډ تصدق حسین جیلانی د مشر په توګه د ټاکلو منظوري ورکړه. یادوي چې د مارچ په 25مه سپریم جوډیشل کونسل ته په یو لیک کې د اسلام آباد هایکورټ شپږو ججانو د ISI او نوري استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې په مستقیمه لاسوهنې او د ججانو په زورولو تورنې کړې وي، خو ISI او نورو ادارو په رسمي توګه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سینټ انتخاباتو کې له بلوچستان ټول 11 نوماندان بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. د ټاکنو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سینټ انتخاباتو مهالویش تر مخه ټاکل شوی و چې د سینټ اته سلبیخت خالی څوکو ډکول لپاره د اپریل په 2 منټه انتخابات وشي. انتخابات لپاره ټول 100 سلبیخت نوماندانو کاغذونه جمع کړي وو. کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي چې د ریټرنینګ افسرانو ټولو نوماندانو حتمی فهرست خپور کړي چې تر مخه یې 13 نوماندان بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. په دې کې له بلوچستان څخه 2 عمومي څوکیو، 2 د ښځو او 2 د ټیکنوکریټ څوکۍ شامل دي. د دې ترڅنګ له پنجاب صوبې څخه په 2 عمومي څوکو نوماندان بغیر له مقابلې هم منتخب شوي دي. د ټاکنو کمیشن په خبره اوس په د اپریل په 2 منټه په 10 څوکو انتخابات کیږي او په دې لړ کې ټول انتظامات بشپړ شوي دي. په پاکستان کې هر 3 کال وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. په برتنی کې مش د شام د بشیر خلو د سار ډلې پرون ویل پر شام د اسرائیل جنگي الوتکو په برید کې د وډل شو شمیر 250 تر رسیدلې دي. سارون کې ډل کې په خبره په وډل شو کې 8 دیش فوجیان او د حزب الله غړي هم شامل دي. دوی په خبره د شام په شمال کې د الیپو هوائي ډګر ته چیرمه د لبنان حزب الله ډلې پورې اړوند د راکټ یو ډیپو په نخښه شوی دی. دا په شام کې د ایران په ملاتړ په ځواکونو وروستي وژون کې برید وو. حزب الله ډله له 2011 کال راهیسې د شام کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د مخالفینو په وړاندې په جګړه کې د حکومت ملاتړ کوي. او وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د هند غوره لیګ انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل په نوم د شل اوره کرکټ سیالو کې نن ګجرات ټایټنز او سن رایزرز حیدرآباد او په دویمه لوبه کې ډیلی کیپیټلز او چنای سپر کینګز یو بل ته مخامخېږي. لومړۍ لوبه په احمد آباد کې نن د پېښور پر وخت د مازیګر په 4 او د کابل په 3 بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې لکنو سپر جاینټس پنجاب کینګز ته په 21 منډو ماتې ورکړه. دا د مشال لډیو خبرونه.
ګولې از درته د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په پېښور کې امنیتي ادارو د افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو عمل پیل کړی. هلته د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت کډوال له پولیسو شکایت کوي. دا کډوال وایي
بیا خپل کاروبارونه پریشي دي. ټول کور ناز دا اوس هم کسان نشي. غیر قانوني مثال نه دي. ټوټل ټول سره کارتونه دي. غیر قانوني ټول تللي دي. ټوټل سره کارتونه دي. بیا هم دوی نشي.
د جنوبي وزیرستان برمل تحصیل ځوانان له حکومت د انټرنیټ غوښتنه کوي. حکومت د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د مبینه لاسوهنې په اړه د ججانو د تورونو څېړلو لپاره تحقیقاتي کمیشن اعلان کړی. خو د چارو شنونکي په دې حق له سوایي
ټول په خپله با اختیار ججان دي. دې سره د سوموټو اکشن اغستو هم اختیارو. دې سره د توهین عدالت د کاروای کولو هم اختیارو.
او ال قبرص څخه پرون غزې ته په بشری مرستو بار دویمه کشته هم روانه شوه. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په پېښور کې امنیتي ادارو د هغو افغان کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل پیل کړی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پېښور ښار د پولیسو یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د کورونو او نفوسو احوال راجمع کولو بهیر پیل کړی دی. د دغه افسر په خبره د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړې چې افغان سټیزن کارډونه لرونکي کډوال هم افغانستان ته ستنوي. دغه کارډ لرونکي افغان کډوالو بیا په دې اقدام اندېښنې څرګندې کړې. وایي چې خپلو جایدادونو او کاروبارونو او د نورو معاملاتو لپاره دومره وخت دی ورکړل شي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي. پولیس وایي اوس د افغان سټیزن کارډ لرونکو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره تیاری پیل شوی، خو پی او آر کارډونه لرونکي کډوال لا هم نه استل کیږي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د حیدرآباد تاتاری تھانے د پولیسو یو افسر د خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په خبر او خواو شاسي مو کې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو استوګن ځایونو نقشې جوړول او د دوی تفصيلات را جمع کول پیل کړي. دوی ویل چې تر اوسه د دغه افغان کډوالو د ستنولو کومه حتمی نیټه نه ده اعلان شوې، خو وفاقي حکومت ټول صوبایي حکومتونو ته امر کړی چې د اپریل نیمایي نه به افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال هم افغانستان ته لیږي، خو بیا پی وار کارډ لرونکي دستي نو باسي. په پیښور کې میشت افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال حاجی حسن مشال ریډیو ته وایي د خپل کاروبارونو او ماشومانو د تعلیم په حق لا اندېښمن دي او په کار دا دومره وخت ورکړل شي چې خپل جایدادونه پکې خرڅ کړي او کاروبار راغونډ کړي.
جایدادونه جایدادونه دی دلتا دکانونه دی مارکیټونه دی ډیره غټه سرمایه هم دلته موږ مصرف کړی ده به چې موږ د سپتمبر راکول شي نو بس بچیان هم ټول دلته واړلو شوي دي افغانستان یې ولاکه په دې سترګو لیدلی چې دا خپل جایدادونه دی دغه نه موږ په کرار کرار باندې ځان خلاص کړو نو اوس په دې حالات کې نو څنګه خرڅ کوو سو مارکیټونه هم هغسې دي بازارونه هم هغسې دي بس هر څه پراپرټي بالکل ځای په ځای ناسته ده سبقونه هم بس ګدا دي زه نه وځي بس هر څه ختم دي نو بس سبق وکړو موږ ته دونه ټیم راکړه چل خو یو کور مور یو شیخ سیټ کو بس
افغان سټیزن کارډ لرونکو ځنې نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک تل
نو مې زین الله د پروټو روزګار کوم ټول پریشان کړی دی او مطلب سالويخ کالم تیر کړل او د دوی د میهمان نوازی نه یو جهان مننه او نورم د الله پاک خپل وطن آباد کی بزوبا او خلک ډیر پاګه کی دي سو خوشاله دي سو خپه دي خو هم خپل وطن د خلاصې هم ته نشه ده نو که گزاره او کړل او سانته را وسل خو خپه خو که مطلب گزاره نرمي و نه کړ ټول زی ټول خلک زړونه ټکیدل دي
فریده ولال دم په الحال خو کور شته دا او کاروبار هم لا نه دا کړه کاروبار سټینګ مکوونه ال دبره دلته بس ډیر وخت تیر کړل کدا زم ته ډیر خو بس کولونه بم پاتې کیږي بره بس کول هغه کوونه لکه دل خوشاله زیات دي
تیر کال 2023 اکتوبر میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت ټولو بې اسناده غیر ملکی وګړو ته د دغه ملک پرې خودو امر کړی وو او د بې اسناده غیر ملکی وګړو کې تر ټولو زیاته شمیره د افغان کډوال وو او دا غی کال د نومبر لومړۍ نیټه څخه افغانستان ته د ستنولو لړۍ پیل شوې وو او یو اندازې مطابق 2023 نومبر میاشتې نه تر 2024 جنوري میاشتې پورې څه باندې 15 لک بې اسناده افغان کډوال د تورخم او چمن لاره افغانستان ته استانه شوی وو د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR ویلي وو چې پاکستان کې خواوشا 4 لک رجستر افغان کډوال میشتي او په همدومره شمیره کې بیا بې اسناده افغان کډوال هم پکې دیر شوي وو PUR یا پروف آف رجستریشن کارډونه افغان کډوالو ته د پاکستان شناختي کارډونو جوړولو ادارې نادرا د UNHCR په مرسته جاری کړي او افغان سټیزن کارډونه ورته د پاکستان د سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران په مرسته جاری شوی UNHCR او د بشري حقوقو یو شمېر نورو ادارو په دې اندېښنه ښودلې چې افغان سټیزن کارډ لرونکو کې هم داسې کسان شته چې دا مهال ورته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې حالات سمون نه خوري او ژوند یې له خطر سره مخ کېدای شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
هلتا د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت کډوال شکایت کوي چې پولیسو بیا زورول پیل کړی او له دې وجې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځنو افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویل چې هر ورځ د کیمپ څخه د کراچۍ ښار بیلابیلو سیمو ته د مزدورۍ لپاره ځي نو په لارو کوڅو کې پولیس تنګوي او په تاڼو کې د پیسو لپاره 100 ساعته بند ساتي خو د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي وایي پیسو لپاره یې هیڅوک نه دي نیولي بلخوا چارواکو د کراچۍ په افغان کیمپ کې د کډوالو معلوماتو راغونډولو عمل هم کړی دی د دوی په خبره افغان سټیزن کارډ لرونکي بعد اپریل په 15 خپل هیواد ته ستنوي تفصیل له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت عبدالغنی د مارچ په 13 مشال ریډیو ته وویل پولیس هر ورځ په لارو کوڅو کې افغانان نسی او پیسې ترې اخلي نو ځکه دوی د کار روزګار لپاره له کیمپ څخه خار ته نشي تللی
دا کاټو والا چې کم دی ټول کارټونه لري او پولیس والا یو یو کس په سرخه ټول سین پیسې اخی نه وګور د خپل مزدوري والا دی مثال 2-3 واره زه په خپل به ولې ما زمانه پیسې اخیستې دي په دې بار کې نه زه ما په خپل سمارټ کارت دی او دا و مسلمانان دونه پریشان دي چې نه بیا خپل کاروبارونه پریشي دي ټول کور نه سي دا وسم کسان نشي غیر قانوني مثال نه دي ټوټل ټول سره کارټونه دي غیر قانوني ټول تللی دي ټوټل سره کارټونه دي بیا هم دوی نشي
دا تر هغه وروسته دا چې د پاکستان د سن صوبې د کورونو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړی و چې له مخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا د افغان وګړیتوب کارډونه لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي او د اپریل تر 15مې د هغوی د ایستلو په بهیر غونډه کوي. په یاد اعلامیه کې پولیسو او نورو چارواکو ته دا هم ویلې شوی چې د هغه اسناد لرونکو افغان کډوالو او د هغوی د کورونو په اړه معلومات راغونډ کړي چې افغان سیټیزن کارډ لري. بلخوا هم دغه اعلامیه بیا د پاکستان د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزارت خپره کړې او چارواکو ته پکې هم دغه لارښوونې شوې دي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت امان الله بیا مشال لیډیو ته ویلي چې چارواکو په افغان کیمپ کې د کډوالو او د هغوی د کورونو د شمیرنې عمل پوره کړی دی. نوموړي په وینا چې قانوني میش کډوال د حکومت د نوي لارښوونو له کبله سخت په یره کې دي.
مطلب یو میش 15 دن پورا افغان کیم رجسٹر وشو، په کورو باندې دیوالو باندې لیکل شوې د پیوار کارت په کور څو دانه ده، یعنی مطلب په لاس کې اته دانه پیوار کارت دوه ایسیسی ده، هغه سیستم سره لیکل شوې ده. نو خامخا یې رجسٹر الله په مخ کې درې میش مخ کې مطلب سره خلک باندې ظلم زیاتې وشو په شهر کې. مطلب هغه ظلم نه وجنه خلک یریږي، خلک کارو ته زیاده مزدوري ته څوک ریټي پشاکی څوک بلاک څوک کاغذ، مطلب مختلف مزدوري ده. هغه نه خلک کال د خلک پولیس والا یې رول شهر کې مدشان پیسې اخست چان څه اخستې وو.
په کیمپ کې میشت اتیا کلن فیض محمد ویوای د ژوند زیاتره برخه یې په پاکستان کې په کډوالۍ کې تیر کړه. ماشومان یې په پاکستان کې زیږیدلي. نوموړي په وینا هغه څه چې په خپل ژوند کې ترلاسه کړي دي په پاکستان کې دي، نو څنګه خپل کاروبار او هر څه پرېږدي او په لنډ وخت کې بیرته افغانستان ته لاړ شي؟
په دغه ټیم باندې موږ سره بچان ستا مریضان ستا دلته کاروبارونه مو دي. 45 کاله کېږي موږ دلته کاروبار کړی دی، موږ دلته زندگی برابره کړې ده، زموږ زندگی را خرابېږي. په دې وجه باندې زموږ تللو ته په دغه رقم باندې زړه نه کېږي. اوس دغه ته مونږ رانی دغه تصور کولای نه شو چې مونږ هلته څه وکړو. چې کم کسان تللي په دغه انقلاب کې چې پروش کال کې دا څو میاشتې مخکې چې کم کسان
د کراچۍ په افغان کیمپ کې میز زیاتره کډوال هم دغه شکایت کوي چې پولیس د پیسو لپاره تنګوي، نسی او سو ساعتو لپاره یې په پولیسو تانو کې بند ساتي. خو بلخوا د کراچۍ پولیسو دا تورونه رد کړي. د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر فاروق رضا مشال لیډیو ته ویلي د افغان کیمپ او نورو سیمو کې پولیس د معمول په څیر د خلکو تالاشي اخلي او په ځینې جرمونو کې ککړ کسان نیولې شوي هم دي. نوموړي په وینا چې پولیسو د پیسو لپاره هیڅوک نه دي نیولي او که څوک په دې اړه ثبوت لري نو شکایت دی وکړي، دوی به د هغه چارواکو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي. ملګری ملتونه وایي په روان کال کې به 500,000 نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یون ایچ سی آر په وینا دا مهال په پاکستان کې 14 لک رجسټرډ کډوال میشت دي. دوی ته د پاکستان حکومت د اوسېدو لپاره ځانګړي کارډونه ورکړي دي او نن د مارچ په 1 د کډوالۍ کارډ لرونکو افغانانو د اوسېدو موده پای ته رسیږي. له دې وړاندې د افغان کډوالو د کارډونو موده چې تیر کال په 1 جون ختمه شوې وه، د پاکستان تیر نگران حکومت لومبې د 1 دسمبر پورې او بیا د 1 مارچ پورې د کارډونو موده غزولی وا. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسٹرډ نه دي. د پاکستان نگران حکومت د 2023 کال د نومبر لړومبې نیټه راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې تر مخه تیر کال د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته استولې شوې دي. د پاکستان تیر نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو په پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو ادارو له پاکستانه بیا بیا غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو هغه وخت د پاکستان نگران حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې د بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کار ته به دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو اوري ورزو یو بل رپورٹ تا د شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن اوسیدونکو د یو مظاهره پترس کې له حکومت په سیمه کې د انټرنیټ سہولت د بحالولو غوښتنه کړې ده. د یادې سیمه ځنو اوسیدونکو مشالې ډیوته ویل چې د انټرنیټ څخه به برخې کېدو له وجې ستونزو سره مخامخ دي او د دې متبادل هم نشته. په دې ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې د موبایل ټلیفون سہولت فعال کړل شوی او کار یې هم پیل کړی، خو د انټرنیټ سہولت لا هم نه دی ورکړل شوی. په سیمه کې یوازې په سرکاري دفترونو کې د انټرنیټ سہولت شته. بلخوا د ضلعي انتظامی یو چارواکي مشال لیډیو ته ویل چې په دې لړ کې پوځي چارواکو سره خبرې هم شوې دي، خو د امنیتي حالاتو له وجې لا تر اوسه د انټرنیټ سہولت بحالولو فیصله نه ده شوې. تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د مارچ په درشمه رزمک پریاړ کې احتجاج پر مهال دو سلی ګړیو مو رزمک تحصیلونو ځوانانو وویل چې په دې ترقی یافته دور کې هم دوی د انټرنیټ نه محروم دي، نه 3G 4G او نه هم بل متبادل انټرنیټ سہولت لري. شمالی وزیرستان کې 2013 کال پس موبایل نیټورک په لومړي ځل شروع شو، خو د غلطه لا هم 3G 4G انټرنیټ نه دی شروع شوی. د پریاټو سیدون کې کوثر خان مشال ریډیو ته وویل
دے نیٹورک اور دے انٹرنیٹ بالکل سہولت نستا پچھر دے چی مستا کو مادا یو سائی روکو چی مستا دا 3G 4G باہر کو موبائل دا سے دے چی نان فنکشن دے چی کور کے کینے بالکل ہی سکار نہ کبھی چی باہر ترہ ہو دے مطلب دیر پر مشکل اثر آیا وہ سائی ملاوی چی موبائل نیٹورک دنی مفتہ تب کے دی چی دے انٹرنیٹ نا دے رجیت محروم دی دا خال
دا احتجاج یو بلگڑنوال حبیب رحمان وائی چې احتجاج مقصد یې د انټرنیټ سہولت غوښتنه ده. د غلطه د موبایل نیټورک ستنې خو لګېدلې، خو ولې د کمپنو چارواکي ورته وایي چې د انټرنیټ سہولت شروع کولو لا اجازه نشته. تعلیم یافته ځوانان او کاروباریان ورته زیات ضرورت لري.
مقصد یې دا غره چې موږ د نیټورک نه ډېر مروري او دا چې 3G 4G سیستم نشته او چې څنګه پی ټی جی ال نیټورک تحصیل د سلیو تحصیل وړي هم شو بالکل دا نیټورک اویلیبل هم نه دی. نن تب ایجوکیشن چې کوم دا نیټورک سره ډیر تعلق کې دی چې موږ ویډ کې داسې چې ها ایم پیل کو او ایم پیل سکلرون دی او هغه د نیټورک نه ډیر پوتې دي چې کوم دی د سمستر اور ډاونلوډ کوي یا کسی هغه نه ډیر ډیر پوتې دي. دا ماډرن او د نیو کوم دی تاور چې دلته موږ پاها بیکورڈ بند پوتے ہی مشتا ایسا ہم فیسیلیٹی دے حکومت طرفا ایسا تاون ندائی شوائے.
شمالی وزیرستان کے یو فون او جاز کمپنو سرویس پٹولو سیمو کے شتون لاری، خو انٹرنیٹ 3G 4G سہولت پکے نشتا. دا یو فون کمپنا یو چارواکی چې د سیکیورٹی حالاتو پا وجہ نا غختل نامہ واخلی مشال ریڈیو تا وویل چې دوی ہر سیمہ کے ستنے لگا ولے نیٹورک فراختے، خو سیکیورٹی ادارو او فوز لخوا ورته اجازه نشته چې انټرنیټ 3G 4G شروع کړي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د غلطه لفوزی چارواکو هم دریز واخلو، خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه یو چارواکي هم د غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې فوز سره په دې اړه خبرې شوې، د انټرنیټ هیڅ متبادل نشته. په لرو پرتو سیمو کې ډی ایس ایل انټرنیټ هم نه دی غځېدلی، خو لا هم د امنیتی ستونزو په وجه شمالی وزیرستان کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت د شروع کولو اجازه نه دی شوې. ځایي خلک وایي چې یوازې د غلطه په سرکاري دفترو او میرام شاه میر علي شاریو کې ډی ایس ایل انټرنیټ موجود دی، عام ولس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. سو نور دی ورته 3G 4G بحال کړي چې دوی هم انټرنیټ ته لاسرسی ولري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د جنوبی وزیرستان برمل تحصیل اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت د ورته بحال کړل شي. د سیمې ځنو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې د انټرنیټ سہولت د نشټوالي له وجې نه یوازې زده کوونکي له مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د خپلو خپلوانو سره په رابطو کې هم خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د انګور اډې پر لتوال هم د انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کوي. بلخوا یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په سیمه کې د امنیتی حالات له وجې د انټرنیټ سہولت تړل شوی دی. تفصیل له سیمې زمونږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سوری وزیرستان تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د برمل راغزي کلی اوسیدونکی ډاکټر منهاج وزیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته ویایي
فرغدی کې د میز دلته داسې مشکلات دي چې کومه د نیټ مسله دوه تر وسا پر نه حل شوی ډېر وخت شي چې د میز نیټ باندې ډی ایس ایل کیبل یې لګېدلای دی انګور د پر رسېدلای دی سرکار خلک چار دنه وخلي خو میز پرایویټ خلک بالکل دغه سهولت دی نه مهیا کوي او دلته لکه فرغدی کې په مقام د دوه ټاور لګېدلی دی یو چیپ ټاور دو او یو بل غورلامي ټاور دو دغه کله خلوصې وي کله باندې وي دا نه هونه کې برابر دي کچې دغه به حال شي نو میز ته دا سهولت بالکل فراهم شي مهیا وشي نو میز د افیشل نه دغه غوښتنه کی چې میز ته دغه د نیټ سهولت وروکو او دغه ډی ایس ایل کې د مکار وروکو چې میز وای فای ولګوي
د راغزی کلی اوسیدونکی نور اسلام ویایي چې د انټرنیټ سهولت بندش په وجه د برمل تحصیل خلک وڼه بازور ته په تاګ باندې مجبور کړي شوي دي
میش دے علاقے چنل درغت مسلح دکانا میش کا اپنا وائی فائی سسٹم تھا میٹ ہا نیٹور کار سے سر خراب کر آئے گا جس کا موبائل سگنل نہ ملا ہوئی جی برتا وہ ہوتا کرتا چک سا بات نہ خبر تھی وہ نیٹ کو یہ خطا خراب کر آئے گا موبائل سگنل کے پاس ہو گئے تقریباً 300-400 روپئے کے یاد ہو گیا تھا جنا چینی فری میں ہونا تھا وہ ہونے کے لیے میش وائی فائی سارا موبائل کنیکٹ کر لی پانا بعد میش باہر مل کے غرور سارا دفتر سارا دورا سارا رہا چیک کی میش تھا سہولت نستا میش غستنا کی دے دگا حکومت نہ سبائی میش کو تحصیل برمل
په تحصیل برمل کښې د انټرنیټ سهولت بندش په برا کښې د انګور اډا سیمې یوه اوسېدونکي خبرې هم وروایي
زه حبیب رحمان یې د انګور اډې نه د میژ په علاقه انګور اډه کښې خو انټرنیټ بېخي نوم نه شته د حکومت نه میژ هم دغه غوښتنه د میژ قیمت در نه دلته نه شته دو په دغه وتلس مطالبه کښې دا هم په فرش نمبر دا مطالبه دو چې میژ ته د دلته د انټرنیټ سهولت د سیګنل یې ولګوي حکومت په پیرا برمل تحصیل چې کوم دی په دغه کښې د هم مخه د خلکو ته انټرنیټ سهولت او د سیګنل سهولت چې کوم ځای کښې نه شته دا د حکومت ولګوي
مشال ریڈیو چې د تحصیل برمل اوسېدونکي غوښتنې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او په وانا کښې د انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کښې امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سهولت بند کړی شوی دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو بلوچستان ته د دغه صوبې په هرنایي سیمه کې پرون بمی چاودنه کې یو تن وجل شوی او سوار لس نور ژوبل شوی دی د هرنایي چارواکي وایي دا چاودنه هغه وخت شوی چې د ماړی ګیس کمپنۍ کارکوونکي د سروې په خاطر په ګاډي کې روان وو د برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د ارنای په سپین تنګي یونین کونسل په سیمه کې د مارچ په 13 نیټه چاودنه سوې چې له امله یو کس مړه او 14 نور زخمیان سوي دي د پیښې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ارنای ضلعي مرستیال کمیشنر جاوید ډومکی ویلي دي چې د ارنای او دوکی په سرحدي سیمه کې د ماړی ګیس کمپنۍ ملازمین یا کارکوونکي د سروې لپاره په یو کوسټر موټر کې روان وو چې هلته ناڅاپه د دوی موټر د مځکې لاندې د ناڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم یا ماین سره نښتی دي چې له امله یو کس مړ او 14 نور زخمیان سوي دي څوک چې د علاج په خاطر و کوټې ته رسول سوي دي د نوموړي په خبره چې په پیښه کې د ځینو زخمیانو وضعه سمه نه وه د چاودنې وروسته امنیتي سرتیري د پیښې و ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی پر یاده چاودنه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخته خواشیني ښکاره کړې ده او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی په کوټه کې د اعلی وزیر لخوا په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د هرنایي د چاودنې په اړه د کورنۍ چارو وزارت دی په 24 ساعته کې خپل رپورټ و حکومت ته وړاندې کړي دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان هرنایي د قدرتي شتمنۍ یا مادن څخه ډکه ضلع ده د مارچ په 16 نیټه هلته د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه سوې وه او په نتیجه کې د دولس کان کیندون کیمړه او اته نور زخمیان سوي وو. د بلوچستان د نورو برخو په ډول هرنایي هم په هغه ضلعو کې شامل ده، چیرې چې کله ناکله د نامنوی دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. اولته د وسلوالو لخوا ډیری بریدونه پر امنیتي سرتیرو سوي دي، چې وروسته یې زیاتره ذمېداران بلوچ وسلوالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای قبلې کړي دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات خبرونو لنډیز د ګلیاس ناورو.
د پاکستان حکومت په هیواد کې مشت هغه افغان کډوال چې سټیزن کارډونه لري د ویستلو لپاره هم تیاری پیل کړی دی. په پیښور او کراچۍ ښارونو کې امنیتي ادارې د افغان کډوالو معلومات راغونډوي. د حیدرآباد تاتری تاڼي د پولیس یو افسر د نوم نه خپرولو په شرط پر مشاړو کې ویل چې پیښور او شاوخوا سیمو کې افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو د استوګنې نقشې جوړول او د دوی تفصیلات راغونډوي. بلخوا په کراچۍ ښار کې هم افغان کډوال له مشال لري سره په خبرو کې شکایت کوي چې پولیس یې بې ځایه تنګوي، چې له وجې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. خو پولیسو دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان د هرنای په سپین اتنګي یون کونسل کې پرون یوې بمی چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلې او 14 نورې ژوبل کړي دي. د هرنای مرستیال کمشنر جاوید ډونکی پرون مشال دی د ماړي پیټرولیم کمپنی کارکونکي په دغه چاودنې کې په نښه شوی دي. بلوچ لیبریشن آرمی وسله والې ډلې د برید زموالي منلې ده. د پاکستان وفاقي کابینې پرون د استخباراتي ادارې ISI او نورو خفیه ادارو لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو منظوري ورکړې ده. کابینې د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې کمیشن جوړ کړی دی. یاد دی چې د مارچ په 15 سپریم جوډیشل کونسل ته په یو لیک کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د ISI او نورې استخباراتي ادارې په عدالتي چارو کې په مستقیمه لاسوهنې او د ججانو په زورولو تورې کړې وي، خو ISI او نورو ادارو په رسمي توګه دغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سینټ انتخاباتو کې له بلوچستان ټول یو لس نماندان بغیر له مقابلې منتخب شوي دي. د ټاکنو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د سینټ انتخاباتو مهالویش تر مخه ټاکل شوی و چې د سینټ 8 سلوي خالي څوکو د کول لپاره د اپریل په 2 نیټه انتخابات وشي. انتخابات لپاره ټول یو سل و سلوي نماندانو کاغذونه جمع کړي وو. کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي چې د ریټرنینګ افسرانو ټولو نماندانو حتمي فهرست خپور کړی چې تر مخه یې 8 نماندان بغیر له مقابلې منتخب شوي. په برتانیې کې مش د شام د بشیر کونو د ډلی پرون ویت پر شام د اسرائیل جنگی الوتکو په برید کې د وړل شو شمېر 250 ته لوړ شوی دی. سارون کې ډلی په خبره په وړل شو کې 8 دیش فوجیان او 2 د حزب الله غړي هم شامل دي. د هند غورلې انډین پریمیر لیګ په نوم د شل اور کرکټ په سیالو کې نن ګجرات ټایټنز او سن رایزرز حیدرآباد او په دې ملوبه کې دلی کیپیټلز او چنئی سپر کینګز یو ورته مخامخ کیږي.
ګلیاز درته د مشال ریډیو خبرونو کې د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو یو نړیوال ریپورت ته. له قبرص څخه پرون جګړه ځپلې غزې پټۍ ته په بشري مرستو بار دویمه کشتۍ هم روانه شوه. په بشري مرستو بار اولنې کشتۍ 2 اونۍ مخکې د سمندر له لارې غزې ته رسیدلې وه. بلخوا په غزه کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هلته د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
په بشري مرستو بار دویمه کشتۍ پرون شنبه له قبرص د غزې پر لوري روانه سوه چې نږدې 400 ټنه بشري مرسته پکې بار ده. دغه کشتۍ د 2 خیریه سازمانونو لخوا تنظیمېږي چې یو یې په امریکا کې دیره د نړۍ مرکزي پخلنځی نومېږي او بل یې د اسپانیا د پرانستې غېږ بنسټ دی. د بارش په نوم دا پراخه کشتۍ چې 2 ژغورونکي بیړۍ بدرګه کوي د قبرص له لارناکا بندر د دغه هیواد تر ډیپلوماتیکو هڅو وروسته روانه سوه او دا مزل به یې 15 ساعته وخت ونیسي. قبرص د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې د اسرائیل لخوا کله بندې سوې غزې ته یو سمندري دهلیز پرانیستی دی. د اکتوبر میاشتې له 8 راهیسې په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. دا جګړه ورسره له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې اوه ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي شول، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اړتیا ده په غزه کې شاوخوا 9000 ناروغان د عاجلو صحي خدماتو لپاره نورو ځایونو ته ولېږدول سي. دغه سازمان پرون شنبه ویلي په ټوله غزه کې یوازې لاس روغتونونه سته چې په محدود ډول فعالیت لري او په زرګونو ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په غزه کې تر جګړې مخکې 16 روغتونونه فعال وو. پرون شنبه هم عیني شاهدانو په غزه کې د درنو جګړو او چاودنو د غږونو اورېدلو تایید کړی دی. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې د غزې په شمال کې چې قحطي پکې زیاته ده، د مرستو د ویش پر مهال د تازه ګډوډۍ له کبله ګڼ کسان مړه سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل او د حماس د جګړه مارو ترمنځ په غزه کې د اوربند د نافذېدو په اړه د خبرو نوی پړاو تصویب کړ. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې چې غیر الزامي بلل سوی په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه سوي ده، هغه پریکړه لیک ته 14 مثبتې رایې ورکړل سوې، خو د امریکا متحده ایالاتونو سپینه یا ممتنې رایه وکاروله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اکتوبر له 8 لږ تر لږه 2015 کسان وژل سوي او 15190 نور ټپیان سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی د هغه تحقیقاتي کمیشن مشر ټاکلی چې د استخباراتي ادارو لخوا د عدلي په چارو کې د لاسوهنې تورونه بسیړي. دا فیصله د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د مارچ په 1 وشوه. د کابینې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د هغه خط په اړه هم تفصیلي غور وشو چې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساته لیږلی و په استخباراتي ادارو یې تورونه لګولي چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي. استخباراتي ادارو د ججانو لخوا د لګول شو تورونو په اړه په رسمي توګه لا هم څه نه دی ویلي. په دې حق تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د کابینې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې د کمیشن لپاره د کار کولو شرایط یا ټرمز آف ریفرنس هم منظور کړل. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساته په 15 مارچ یو خط لیکلی و. دوی غوښتنه کړې وه چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې پلټنې وکړي. دوی په لیک کې ویلو چې په دې اړه د جوډیشل کنونشن راوغوښتل شي. د خط نه پس د سپریم کورټ دوه فل کورټ غونډې هم وشوې او د چیف جسټس او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات هم وشو. په خط کې د لګول شوو تورنو د پلټنو او څېړنو دپاره د سپریم جوډیشل کونسل غونډه نه راغوښتلو یا د برحاله ججانو کمیشن نه جوړولو په هکله د مشال رډیو د پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید محمد شاه د کمیشن جوړولو هرکلی وکړو.
پریکټس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندې اوس سوغوټو چیف جسټس شي اغستی او سپریم جوډیشل کونسل سره د اختیار د سره دشته الته کې خود ججز خلاف چکم کمپلیټ سی دوغي کې به دا غي فیصله کیږي دا غي انکوایری به کیږي. دا خو اړو ستوک د دې نه جوړیدو نو زه ته په دغه نظر باندې وګورم چې دې کې یو دا او بابل دا او تسلسل کې سر جلادي بکیلی هغه کمیشن جوړ کی که فرض کا بخت کې رستورال بل خبره دا و چې هغه رپورټ کمیشن چې کړ دې بیا چیلنج کې دې په سپریم کورټ کې اوس کړي سپریم کورټ حاضر سرویس ججانو دا کړی و نو دا بیا چیلنج کې دې کوم ځای نو زبر په خیال خو په دغه کې بالکل څه بدی دشته او په کار دي چې دا وشي.
د وفاقي کابینې د منظور کړي ټرمز اف ریفرنس تر مخه به کمیشن د شپږ ججانو په خط کې لګول شو تورنو رښتیاوالی معلوموي او ګوري به چې آیا د استخباراتي ادارو کوم افسر نیک پنې په ادارتي چارو کې لاسوهنه او په ججانو فشار راوړلو کې ککړ دی او که نه، او بیا به حکومت ته د حقایقو په اساس د استخباراتي ریاستي یا دولتي ادارې په وړاندې د اقدام کولو وړاندیز کوي. په پېښور کې آزاد خبریالو ته ځینګار رفت اورکزی وویل چې جسټس تصدق جیلانی د ایماندار جج په توګه مشهور دی او د خپل کار په دوران کې ډېرې ښې فیصلې کړې دي، خو په پاکستان کې د کمیشنونو تاریخ ښه نه دی.
حکومت خودی تا ناستو چی آغا یو دسی مطلب لکه طریقه جوڑه شی چه دا دی کم دا آغا دی دی شیز نه هوا اوزی بس اوس مطلب لکه دا چه دی اوس توتلی دا معامله چه دی ما پا خیال بایندا دا حکومت پا کنٹرول کر آغلا سنگا چی مخ که کمیشن نو ریزلت تا ریزلت ندر گو تے نو ما تا سیخکاری دا دی بند سا ریزلت نرو گو جی پا دی چه دا چه چا خلاف کمپلینٹ تے آغا تا کتور خلق تی آغا چی دی آغا مطلب لکه آغا خلاف سو فیصله چی دی ملک سوک نشی ورکوله او که بیا سوک ورن کی بیا آغا میں امپلیمنٹیشن نکی گی بیا آغا جان چی دی آغا مطلب
د تحریک انصاف ګوند یو مشر شرف عبدل مرود په یو بیان کې ویلي چې دوی به د کمیشن د جوړولو خلاف عدالت ته ځي. تحریک انصاف ته هایکورټ ته ججانو د خط لیکلو نه پس د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس او د سپریم کورټ چیف جسټس د مستعفی کېدو غوښتنه هم کړې وه. د کمیشن د جوړښت او کار په حق له په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی رجنیګار رشید صفی مشال رډیو ته وویل
مت د سپریم کورٹ په وینا باندې بغیر سر تاخیر نه دا کمیشن جوړ کړي او د دې کمیشن مشر جیلانی صاحب جوړ کړي د چا په ایمانداری او نیک نیت باندې چې شک شبہ نشي ظاهرې چې دا کم کار چې د اسلام آباد های کورٹ شپږ ججانو د خط په صورت کې کړی دی نو لاول خو دې ته دا پکارو چې کم شکایتو دیتا نو دا ججان ټول په خپل با اختیار ججان دي. دی سره د سوموټو ایکشن اغستو هم اختیارو، دی سره د توهین عدالت د کاروای کولو هم اختیارو.
او ملک کې د وکیلانو زیاتره تنظیمونو لکه سپریم کورټ بار اسوسییشن، پاکستان بار کونسل او پنجاب بار اسوسییشن د کمیشن د جوړولو هرکلی کړی دی، خو بلوچستان بار اسوسییشن دا رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
او اوس ورځو افغانستان ته. د ننګرهار اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې دکانداران ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي. دا خلک د جلال آباد ښاروالۍ له چارواکو غواړي چې نرخونه کنټرول کړي، خو د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د دوی د څارنې ټیمونه هر ورځ د نرخونو د کنټرول په موخه په دکاندارانو ګرځي او یو شمېر کسان یې له نرخنامې د سرغړونو په تورونو جرمانه کړي هم دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جلال آباد ښار اکثره اوسیدونکو په ورځ مزدوري بوخت دي او شکایت کوي چې هټیوال ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او دوی نشي کولای چې د ورځ مزدوري په پیسو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي زرګل او عبدالغفور وایي
خوارشي د چوالی کېږي ګوتې د سوځي روپۍ شته نه، مشکلات زیات دي. ټول باید یو بل باندې رحم وکړو، هغه وکړو نن کنټرول شي ځکه چې هر شي باندې ولې باید دام کنټرول کړي، هر شي کنټرول کړي.
یو څه اندازه دکانداران هم ظالمان دي، دوی دغه مالونه ساتلي اوسیږي او په دغه ورځ باندې دوی چون بربار ورباندې زیات دي، هغه ریټ نه مرایتوي.
په جلال آباد ښار کې د اسنافو او کسبګرو اتحادی مشر باز محمد سوانمل هم مني چې نرخونه له یوې اونۍ بلې ته مخ په لوړېدو دي.
تر یو حده پورې د زمونږ د ولسونو خبره پر ځای داسې ده چې هغوی مخکې مالونه وړي وي، کله چې زمونږ هټېوالې او ولسونه بیا راځي بازار ته دلته اجناس د کمپنیو نه ختلي.
خو په ننګرهار ښاروالۍ کې د طالبانو د حکومت ویان بختي جان مراد وایي چې د دوی د نظارت ټیمونه هر ورځ د ښار په هټیوالو د نرخونو د کنټرول په موخه ګرځي او کوم هټیوال چې له نرخنامی سرغړونه کوي مجازات کیږي.
د جلال آباد خاروالی لوري د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د لومړنۍ خوراکي توکو لپاره نرخنامه ترتیب شوی او د تقسیم شوی د ټولو صنفونو ته د دې د تطبیق نو خبانه د خاروالی اړوند مارکیټونو تنظیم امرت په مشرۍ باندې د نرخونو ګډ کنټرول ولایتي کمیسیون مشته ده چې هغه هم سر تر سره کوي. او د دې سره هم مهاله خاروالی درې بیلابیل کمیټې جوړې کړې دي چې دا په ټولو ناحیو کې ګرځېږي او هلته به د نرخنامې د تطبیق په موخه کمپاینونه ترسره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د میاشتې د مبارکۍ په پیغام کې ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د نرخونو کنټرول ته جدي پاملرنه وکړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
او اوس هم د دې غړی په پای کې وخت راغلی دی د هفتوارې خبرونه نوي نړۍ چې پکې په روژه کې د پښتنو مېرمنو د ورځنۍ کارونو او ستونزو په حواله باندې خبرې شوې دي. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار عاصم ګل جوړوي. راځي چې په غړی واورو.
نوي نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو. مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي. ټولنه کې خزی په عامه توګه کور سنبالوي او ځینې پکې د کور نه بهر نوکری هم کوي. خو د خزیړو به ترجی د کور سنبالخ ګڼل کیږي. دا چې زنانا د روزي میاش کې خپل د غزي مواري څنګه سرته رسوي چې د خپل کورنۍ خیالوم په ورتوګه وساتي او ځان له هم وخت ورکولای شي هم دا موضوع د مشال ریډیو د نن ورځی فیچر کې سیړو. تر پای را سره ووسئ. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د روژې مبارکه میاشت شروع ده او مسلمانان په دې میاشت کې خپل دینی فریضه پزای کوي، ځینې پښتنې مېرمنې وایي پدی میاش کې کڑاو زیات شي. پدغه مېرمنو کې د کور سنبالونکو خزي هم شامل دي او هغه هم دي چې له کوره بهر نوکری کوي.
زمونږ هغه زول روټین دی، څه تبدیلی پکې نه ده راغلی. روزي کې روټین ښه لکه ګډوډ شوی، ځکه چې بیا پښیمانی له راپاسېدلې، بیا ماشومانو له د سحر راپاسېدلې.
دا د مریم غږ دی. هغه 15 کاله عمر لري او د مومندو ده. مریم واده شوې ده او په کورنۍ کې د خاوند نه علاوه خواښ اسخر او دوه لورونه هم ګډ ژوند کوي. مریم مشال ریډیو ته وویل هغه ارشپا بیل ناغی په پښمنی کې پاسیږي او د ټول کورنۍ لپاره ډوډۍ تیاروي. نو موړی وای ټول ورځې هم په کار او خدمت کې تیر شي. هغه وای د دې باوجود چې ستړي وي خو د خپل کورنۍ خدمت خپه مینه کوي.
سحر چې را پاسونو یو خروجه ده، یو په بل خو د کور کار روزګاری عام ورځو کې خاصه ماشومان یو لکه ټیم نه میلاوي کنه، ماشومان سکول ته لیګلی، یو سخرات بیمار ته غلم روټي په خوولې چې روزه نو خلک کوي چې مونږ بس پښمنه وکړو بیا به تلاوت ځان لکو او یو خو ته د روزي پښمنه نو هغه نا وخت خلک کو دکی کنه نو به سحر وختي بیا را پاسې دی. زمون روټین خ سخ شو دی او لکه اغه نرمی پکې نه دراغلی چې موږ وای چې او چې روزه د نو تلاوت تب موږ ته ټایم میلاو شي او موږ به آرام کو.
په پښتونخوا کې ځینې مېرمنې چې له کوره بهر نوکری کوي مشال ریډیو ته ویل که یوې خوا بهر په دفترونو کې ورته خپل کارونه پر مخ وړل وي او له بلې خوا په کورونو کې د روژه ماتي او پشمني تیارول ورپه غاړه وي، نو ځکه کله کله ورته د ځان لپاره وخت ویستل بیخي ګران شي. د کورمې عالیه هم یوه داسې مېرمنه ده. هغه د درېو بچو مور ده او په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټره ده. هغه وایي کور ته رزق ګټل او په کور کې د ډوډۍ پخول دواړه ورته ورپغاړه دي، خو پوښتنه دا ده چې عالیه په روژه کې دا مسؤلیتونه څنګه ادا کوي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل خپل ټولو کارونو له یې وخت ټاکلی دی. هغه وایي نوکری هم کوي، ماشومان هم سنبالوي او خپلې کورنۍ ته د پېشمنی او روژه ماتي لپاره ډوډۍ هم پخوي.
بس مینج کوو دی مشکل سره ایکسټرا دور کې یو پښمنای راوځي، پښمنی په خوله بیا بیا یو کاس باندې بشتري نه په سواله مینج کوله مشکل دی، خو بیا هم مغه سره له هو سره مینج کوو. پښمنی ته په چي ګوخ سار ولا چې کوم ناشتا وینو هغه ته رډي کول ورکه ناشتا، خو بیا هم چې کوم بچی رس سکول ته سي هغه بچی ته ناشتا خو مخه ته روي هغه ته به ورکای هغه رډي کای سکول ته وستوي، بیا خپل کور ولا صفائی شي نور کارونه شي دا سو وکي، نو بیا خپل ځان رډي خپل آرام ساتلی ته بالکل ټیم ته نشي ملو. ویلی سو کوکینګ کې با خپل هغه کوي خاص خیال وساتي چې ځای کار نه خراب نه شي مالګر نه زیات نه شي، که ان کیس یوانی مدرسه غلطی د نوښ ولا کنه هغه ځای کا خانه نه غوسی ته بعد ذهن به تیار ساتي. خو یو خبره ورکی ټول نه غټه خبره ده ورکی چې خپل ځان او سیات خیال دور کی بالکل نشي ساتي.
د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې پروفیسره شاهده امان وایي نارینه هم نوکری کوي، خو هغوی په روژه کې وختي کار ختم کړي او د خپلو دفترونو لخوا ورسره دا رعایت کیږي، نو هغوی چې کور ته راشي د آرام کولو موقع ورته په لاس ورځي، خو د ښځو لپاره د آرام موقع بیا هم نه وي. نوموړی وایي ښځې د آرام لپاره یوه شیبه هم په لاس کې نه لري.
زمنګا د روجو په برکت میاش کې یو زمنګا ډیر ضروری چې کوم یو زمنګا روایت ده او د اسلامیک تقاضم ده چې خلق زیات نه زیات عبادتونو کې ځان مشغول کی، لیکن زمنګا چې کوم یو ټریډیشنل سوسایټیز دي چې څنګه زمنګا دلته پښتونخوا کې معاشرہ تھا اور پاکستان کی چیز کا معاشرہ تھا دل تا زدا گورم چی خزو کارونا دیر سیوا کی، چونکہ دا روجو میاشت کے تاثر تا عبادت نم کو لی دش پے کے بے سہر وقتی سحری تا پارم پاس تلی بے سحری انتظام کو لی بے اغوئی نہ پاس چی دے چی کمیو خز کارونا تھی زینا آغا سہر وقتی اتنہ بچے کارونا تم روانہ ہی بے کارونا واپس رازی نہ اغوئی تارا موقع ملاوی گی یا نہ ملاوی گی، لیکن اغوئی بیا افطاری کارونا شروع کی افطاری نہ پس ظاہری خبر ادا چی اغوئی دمرا استڑی چی اغوئی تپارا بیا خوب هم ضروری نو دا ټولو میاشتو کې دا ضروری ده کې د ښځو سره هغوی خاندان والا مدد وکړي.
پروفیسر شاهده امان وای د روژې میاشت یوه مقدسه میاشت ده او په دې کې له زغم او برداشت نه کار اخیستل پکار دي. هغه وای د کور نارینه ول پکار دی چې کله مېرمن یو کومه تیروتنه هم وشي نو نرم برخود دی ورسره وکړي، لوهلو او رټلو دی لاس واخلي.
د چا عزت کی کمی نه راځي چې هغوی کچن کې خپل خزه سره یا خپل خور سره یا خپل مور سره کار وکړي، بلکې د دې سره خاندان کې او دغه شانتی چې خزو سره مدد کیږي نو ظاهر خبره ده هغوی ته دا موقع به ملاو شي چې هغوی لږ آرام هم وکړي، هغوی سره خپل عبادتونو چې کم یا فرائض دي هغه هم پوره کړي. په دې حق کې زموږ خزو سره پکار ده کې زموږ سړی هغوی ولاړي، هغوی سره امداد وکړي کورونا والا کارونو کې او کورونا بهر کارونو کې.
مردان کې د میرمنو د خیر خیګړې د یو مرکز مشرف یاس کوثر وای د پښتنو میرمنو ژوند لروجه پر تا په نور میاشت کې هم ډیر خنوي، خو پر اوجه کې د هغوی سختې یو په دوشي. هغه د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې چې پښتنې میرمنې څنګه کولی شي چې پر اوجه کې د کور د سنبالولو ترڅنګ لږ د ځان لپاره هم وخت وباسي، وی ویل خزه که بهر نوکری کوي او که په کور دننه د کورنۍ پالنه، په دواړو حالتونو کې له کارونو نه نوزګاریږي ځکه چې ډیر کارونه ورته په یو وخت کولی.
پښتنو روایت کې دا شامل دي چې ښځه به د کور کار کوي او د خپلو بچو تربیت به هم کوي، او هر یو مشکل کې چې دی نو هغه به د خپل کور د ټولو خلکو ساتھ هم ورکوي. په دې بیس باندې د روژې میاشت هغې دپاره ډېره اهم وي، هغه په دې کې د ثوابونو ګټلو دپاره ټول کارونه کوي. کور میرمن چې نو هغه همیشه چې د کور کار کوي نو د هغې سوچ هسې هم داسې وي چې دا هغه یو خپل فرض ګڼي، هغه د ځان دپاره هم ټایم وباسي، هغه د بچو دپاره هم ټایم وباسي، هغه د کور د کار دپاره مباسی روزه ماتی تیاری هم په خط صحیح طریقه باندې کوي، او په دې کې هغه بیا د راتلون کې د اختر د پاره چې دین اوم ټایم مباسی چې د خپل کور د خلکو د پاره د خپل ماشومان د پاره صحیح طریقې سره شاپینګ هم کوي. هغه که کار کوي هغه که روزه ماتی تیاری کوم څه د سکې داغه یو سوچ وی چې په دې مونږ ته ثوابونه ملاويږي.
پښتنه دادا چې کمیرمنې مسلسل کار کوي او آرام ته وخت نه پیدا کوي نو د څه قسم جسمانی او نفسیاتی ستونزو سره مخامخ کیدی شي. مشال ریډیو دا پښتنه د پېښور د لډیریډینګ روغتون د ډاکټرې زلندا شعیب مخې ته کیښودا. نوموړي وویل میرمنو له پکار دي چې د خپل آرام خیال وساتي. هغه وایي که څه هم روژه خپل مثبت اثرات لري، خو ځینې هغه میرمنې چې دایمي بیماری لري هغوی دې د روژې له نیولو وړاندې د خپل مالج ډاکټر سره خبره وکړي او بیا دې د ډاکټر د هدایاتو مطابق روژې نیسي یا دینې نیسي.
جو کې د زنانو کار ډیر زیات شي او د هغې خوراک اغسی نه وي، هغې خوراک کې چې څنګه مونږ افطاري یاد کو نو مونږ پکې پکوړې یا ماسته چټنیانې دا شیزونه زیات استعمالو چې کوم هغې ته فایده نه ورکوي نو ښځو زنانو ته کمزوري محسوسیږي. د دې کمزوري دپاره هغې ته پکار دی چې هغې په افطاري کې پی یا ماسته څنګه شولې غوښه شوله عام روټۍ شولې د دې استعمال دې زیات کړي، چې کومې پکوړې شوې یا د چټنیانې شوې دا دې کم استعمالوي. دې سره خو به یو میدم خرابېږي، بل دا دی چې دې ته څه افادیت نه ورکوي نو هغې د لاس هغې ته کمزوري محسوسېږي. څنګه پېشمني کې خبر وکړو نو په پېشمني کې مونږ چای استعمال ډېر زیات کوو، چای پراټه وخورو، پکار دی چې مونږ لکه انډا پکې استعمالوو. ای سره خی یو خو بندې ته به ټوله ورځ باندې کمزوري نه محسوسېږي، بل دی چې اولګ نه ورسره نه محسوسېږي. که څوک وایي چې ته تندې د لاسه مونږ ته انډا نه استعمالوو نو هغې دې وکې ماسته استعمالوي، هغه ډېره فایده مند دي. په روژو کې خاص کل دا چې کومې کیلشیم والا ګولې شولې یا د آیرن والا ګولې شوې هغې خامخا استعمالوي. هغې سره دا دی چې هغې به اولګ هم نه لګي، ای به ورته کمزوري کېږي نه.
بشری حقونو فعالان او شنون کی وای خزا او خاون که په شریکه د کور زمواره سرته ورسوي نو جون به خوشاله تیریږي، میرمنې به نه ستړی کیږي نه نا جوړه کیږي او په کور کې به سکون وي. دوی وای د روجې پرتا په نورو میاشتو کې هم نارینه له پکار دی چې له ښځو سره د کور په کارونو کې لاس امداد وکړي. دا وه د نن ورځې خپرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازت راکئ. د الله په امان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.